په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي وست په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینوي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویسټ او د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری چې تیرې یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان مدقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې تر سره کړې. د غراز په دو جلا ټویټونو کې ویل چې د نړیوال همکاري په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. توماس ویسټ ویلی لولا الخاطر سره د زدکړی او د افغان خزو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې تر سره کړې. رینا امیری هم ویلی لولا الخاطر سره د زدکړی او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان خزو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپل بحثونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلی پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تیرې یک شنبه په باجوړ کې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوې برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک خودل شوی دی. دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت نا وخت خالته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان پلاس لرلو تورنوي چې دوی په واینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو د طالبانو حکومت دغه اداوې تل رد کړې دي او په تیر حکومت کې بیا چارواکو پر پاکستان ورته تورونه لګول چې په خپل خاوره کې د افغانستان ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان استانګزی رسنوي ته پرون وویل چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړل او خبرونې بند کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبې په ورځ د طالبانو وسلوال دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت ننوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روانو. ځینو رسنیو انتقاد کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. د سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به پر روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. هندي چارواکو پرون سه‌شنبه په شمالي ایالت هریانا کې مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمینې نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشه ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پریس ټرست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. پولیسو په یو اعلان کې ویل په ناکراریو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوي او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. په ګروګرام ښار کې د هندوانو قهرجنې ډلې د مسلمانانو یو جماعت ته اور هم اچولی او یو مذهبي مشر یې وژلی دی. پولیس وایي یو شمیر حمله کوونکي نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ او وړاندې په خبرونه کې. د ښځو یو شمیر فعالانو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا پر ځانګړي استاذ رینا امیری انتقاد کړی چې نه د توانېدلې د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړې. د دوحې غونډه هم د تېرې چې د تېرې یکشن بې پورز او دوشن بی پورز لطالبانو سره خبرو تا دی طالبانو لپلاوی سره خبرو تا زنگره شوی و ام پای تا ورسیده. پا دیارمو دی چارو لیو کتونو کی سره هم خبری کردی. دی افغانستان لپاره دی روسی زنگره استازی ویلی دی موسکاو فارمات پر روان غونده که با دیر تمرکز پا افغانستان که دی طول گرون حکومت پر تشکیل وشی.
طول گرون حکومت هر چا دی پار بیل مانا و مفهوم لری. طالبان فکر نکوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې له پاکستان ویل کیږي چې په سلګونو افغان کډوال د هغه هیواد چارواکو نیولي او له دې هیواد ایستلې دي.
ما 20 جرب زمين از دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دغه کې طالبانو له استازو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمېر خزینه فعالانو د دې کتنې پر اعلامي انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو او دغه راز د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دفتر کرن دکر کوله. د ښځو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه توانېدلې چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان ښځو ستونزې منعکسې کړي.
د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان ښځو د سختۍ په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبري کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو لمخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزې حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان ښځو انجنونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او ښځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. لږ سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دو شنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شهر په خوانی شاروالي ظریفي غپاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شذي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا مری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو ورسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شځه او انجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړې او په ورستي مورید کې د شذو سنگارځایونه هم وتړل.
و موردل چې یو شمیر خزینه فعالانو د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ رینا اميري باندې انتقاد کړی چې نه د توانیدلې د دوی په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان خزو ستونزې په سمه توګه منعکس کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی سره د امریکایي چارواکو خبرې د تیرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو تر سره شوې چې مخکې توماس وست هم په یو ټویټ کې وویل چې دغه خبرې امپایر ته ورسېدلې او مفصل د په باور دا خبرې مفصلې او سپینې وې. په دې رحمت تکل د امریکا په ویسکانسن ایالت کې له استاد او د باور غورزنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او د قطر د پلازمینه دوحې د خبرو په باب یې د هغه نظر پوښتې چې آیا دغه خبرې به د دواړو لورو دریځونه سره نږدې کړي.
که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي تکل صاحب او د مشاهده او د څېړنې نظر ورته وکتل شي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنی د دوهره تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لکه هغه اړیکې تر یو بدیده پورې غیر انعطاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر یو بدیده پورې پټې وې اوس ښکار کیږي. ټامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وایول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي. دا د ښکارندوی کې چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې د طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا څرګند نه لیدل کیږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک مخنیوي هم نشي کولای، ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو هم دستي دا کار وکړي، لکه طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې دا رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هیڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل ټول بشري حقونه تر ټولو لاندې سویدي. نه، په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری سي، لکه طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډیر وخت لیدل کیږي چې دا ول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د زینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د وسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت په دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې را نږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولې چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري. لکن دلته د دوو کلو ژوند چې موقع وکړ د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتونونو استادانو پالیش میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وجهت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه ډیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د دفاع په سنا کې یا د دې په ولسی په جرګه کې هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډیر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کول هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په غو باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډیرای پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالونه چې کانګرس دی په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناست دي. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري. دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنوي لپاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي په ټوله کې نه د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د دوه د غونډې د نتایجو په باب مرکه ودا چې آیا دغه غونډه به د طالبانو او د امریکا ترمنځ اغه واټن را لنډ کړي کنه په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د چارو یو شمیرکتون کې وایي دوی په باور طالبان به هغه سي ټولګډونه حکومت جوړ نکړي چې نړیواله ټولنه ترې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان بیا ټینګار کوي چې حکومت ټولګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونه حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د تشکیل موضوع وي. ګانو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشتو ویل چې د مسکو فرمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندیک سپارل شوې ده. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فرمټ درېمې غونډې ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د ماسکاو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استادو ګډون کړی وو. د ماسکاو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دا غونډه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا وکمنۍ لپاره کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تاسو سره چې پرونی وار بیا د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو سیمو د هوایي حملو د خطر زنګ وویل شو. د روسي د پلازمینه موسکو خاروال وای پرون د اوکرين دی وی بي پلوټ الوتکه حمله شند کړی شو. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوښتې ده. نو تفصیل په دې رپورت کې.
پرون ماسپښین د اوکرين پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسي یوې بي پيلوټ الوتکې د اوکرين د ختیځ شهر خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکرين چارواکو ویلي چې د هوایي حمله د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسي د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د حمله احتمال وو. د اوکرين د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په څلور ساعتونو کې پر اوکرين نه راکېټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسي د پلازمینې مسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي چې پرون د اوکرين د وی بي پيلوټ الوتکې حمله شنډ کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برچته زیان اوښته یو د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وټړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې شهر په شاوخوا کې د بي پيلوټ الوتکو د بل بریټ په تړاو یو کانفرنس ته وویل. بلوریتا د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریزیداش د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکرين وایي د پولند د چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسي د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لپاره له اوکرين د قدردانی غوښتنه کړې و. پریزیداج په خپل وروستي مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکرين د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسي له خوا د اوکرين د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکاري لپاره د پولند مننه وکړي. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دفتر د مارسین پریزیداج د څرګندونی به اساسه بللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست خروارې لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې په دې وروستیو کې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوی دی. خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم پلې کړي.
خوس خار چې مخ کې جادوی سړکونه او کوڅې تیاروي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغه کې د لوی ګروپونو په فعالیتو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوس له مناره بیا د خار د ناکامورا تر سرورلاري، د خار د بلند منزلونو پر لین او د خوس خار له مجاهد سرورلاري څخه تر امنیه قومندانۍ پورې د سړکونو پر یو او بل خوا نصب شوي دي. د خوست خار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال رادیو تو ویل
واقعیا ډېر د خوښۍ زاد ده چې شهر به د شپې لخوا روڼاوي او خریان به په ډډز ده کولی شي چې دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست خار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه تر سره شوې ده. خوست خاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شو د 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژه ده. هغه پروژه چې تقریبا 102 پایپ نصب شولې پغې کې مالی لګښت یې څه کم 100 میلیونه پاره باندې راغلو. ونه الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په پاکستان کې میشت په سلګونو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت لوري نیول شوی بهت افغانستان ته اړول شوی دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی له سخت اندېښمن کړی دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په وروستیو کې له پاکستان 1500 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی. د دې شورا د اماډی کو مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یک سال میشه کې افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر ایس آی وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼ ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1500 کسان یې بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
دی وايي په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیر جوزا میش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکې لامل ځان وژنه هم وکړه. خغلې وصال وايي دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیایي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحل او د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشت یوه نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې جربه له دې ځایه امریکا ته ویستل شي، خو وايي دا تل لسمیاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. دی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوی افغانان له پاکستان وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی دی او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کی افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې ویني هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوشی کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ به ته د هغه مرګ فلې ته ورنکې.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت ل خپل خاوري وستل هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودل خو ویل دي چې اوس مهال په پټه ل خپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینن د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای ووژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دي. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوری حکومت سرتیری مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شوی شکنجه شوی او آن تری تم کړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره روسه د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 100,000 ویزر افغانان وویستل چې یوازې 90,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونو نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لک تر لګه له 12 تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو 13 میاشتې کیږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د چړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکا زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته نیتی غوښونو سره د مخکیدو له اندیښنو وژغورل شي.